کړې وال بانک منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشو. په اساس پاکستان ته د هندوس د سیندونو د اوبو پر بهیر ټینګار شوی دی. هندوستان همداراز د پاکستان د عالي کمشنرۍ ډیپلوماتانو او غړو ته خبر ورکړی چې تر اوو ورځو له هندوستانه ووځي. هندي چارواکو همداراز د اتاري بندر تړلی دی او پاکستاني اتباعو ته یې خبر ورکړی چې تر 48 ساعتونو له هندوستان څخه ووځي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه دوه الوتنې چې ټاکل شوي وه افغانان له پاکستانه جرمني ته انتقال کړي لغوه شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس ته خبرو پرون د دغه وزارت د ویان سباستن فیشر په حواله کړې. یادې الوتنې د اپریل میاشتې په 23 او 29 پلان شوي وې. په ورته وخت کې پاکستان کې میشته یو شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د جبري شړلو د بهیر په تیزیدو سره دې خبرو دوی لا اندېښمن کړي دي. او وروسته خبر ده چې برټانیې چارواکو یو افغان ځوان په جرمني کې د یو کس د وژلو په تور نیولی دی. دغه 18 کلن افغان ځوان په جرمني کې د یو بل کس په وژلو تورن دی. د جرمني څارنوالانو ویلي دي چې د برټانیا پولیسو د جرمني د ملکنبرګ فور پومرن د ایالت د چارواکو د اطلاعاتو په اساس باندې دغه کس په برټانیا کې نیولی دی. د راپورونو په اساس دغه نیول وای افغان د جرمني په شويرين ښار کې د فبروري په 3 د یو بل کس په وژلو باندې تورن دی. د جرمني ډي پي خبري اژانس د شويرين د څارنوال د دفتر په حواله باندې ویلي دي چې شکمن کس مخکې له هغه چې بریتانیا ته لاړ شي فرانسې ته تښتېدلی و. د جرمني خبري اژانس د دغه جرمن چارواکي نوم نه دی ښودلی خو ویلي دي چې جرمني حکومت له بریتانیا غوښتي چې دغه افغان تورن کس دوی ته ورستون کړي.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربان را پس پیچلی نامه سلامونه ونه که هیلی میمونی ترنو سکون کو هیلی دا چرو غاو جورو سی او خوب و ترده محال پا خیره رسولی وی تستولو تا دوی ولسم تولگی تاریخ مضمون سلورم لست شرخ لاست ویم پا دی هیلی چی دا تل پسیر نن رس هم دلو سر خره نیشی بور سر مال پاتی سی او دنن روزی دا موضوع سخه گت واخلی. نن ما موضوع پا افغانستان که دا اسلام درات لو سخه ورسته خپلواک حکمتونه پا حق لده دا چی دا اسلام درات لو سخه ورسته پا افغانستان که کم خپلواک حکمتونه رمیسته کیجی او حکومت کوي. د هغولو جملې څخه طاهریان او سفاریان وچنن به موږ او تاسې طاهریان او سفاریان وپېژنو. لومړی راځو طاهریانو ته. د دغې کورنۍ نوم بیا همدغه د طاهریانو د کورنۍ نوم د حسین د زوی د حسین د زوی طاهر د نوم څخه اخیستل سوی دی چې دی بیا اصلاً د فوشنګ یا فوشنج یا اوسنی د هرات د زندجان اوسیدونکی دی او د هرات څخه او د هرات د لرغونو کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ او څه وخت وروسته بیا کله چې عباسیانو بریالیتوب ترلاسه کوي بیا دوی د فوشنګ د بنا مشری هم دته وسپارل سو چې د دې څخه وروسته به دا مقام د دې په کورنۍ کې پاتې سو او طاهر هم د ځواني په شروع کې هم دغه وظیفه درلوده. طاهر د دوو وړو ترمنځ یعنی د امین او مامون ترمنځ هغه کوم د اختلاف مسله چې و په دغه اختلاف کې به د عباس دغه د عباسي مامون پلوی کوله او د هغه پر طرف باندې و چې بیا د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته زمینه برابر کړه. که څه هم طاهر وروسته دی چې دوی د عباسي خلافت په عباسي خلافت کې لوړ مقامونه ته ورسېدي او په لوړ مقامونه کې وظیفه درلوده خو تل به دا فکر ورسره و چې د مامون د ورور یعنې د امین د وژلو په مسله کې خلیفه ورته په غوسه نه سي او په همدغه دلیل بیا ده نه غوښتل چې دی ډېر وخت په بغداد کې تیر کړي. د بلې خوا بیا د خراسان څخه بغداد ته د مامون په راتلو سره دا چې دی د خراسان څخه بغداد ته راسي د دې لپاره دلته یو تکړه کس ته ضرورت و ترڅو هغه د بس خلافت په وړاندې چې کوم احتمالي پاڅونونه شاید وسي او هغه پاڅونونه دی وځپي. نو په دغه وخت کې د مامون رشید په نظر باندې تر ټولو ښه کس طاهر و او په همدغه خاطر یې د خراسان څخه بغداد ته راغوښتي ترڅو په بغداد کې پاتې سي. د بلې خوا بیا ده نه غوښتل چې دی خپله دغه کس په بغداد کې پاتې سي ځکه دی د مامون د امین د وژلو فکر ورسره و دا چې د هغه د وژلو په برخه کې خلیفه ورته په غوسه نه سي. نو له دې عمله بیا خراسان ته د طاهر راتګ دی چې د خراسان څخه خراسان ته راځي ځینې دلایل لري. اول دا چې د خراسان سیمه د طاهر په څیر یو پیاوړی او تکړه سړی پښتون کې د بس خلافت ضد پاڅونونه څخه خوندي پاتې کېدله. یعنی کله کچیرې خراسان سیمه کې د طاهر په څیر یو کس اوسې نو دلته عباس خلافت پر ضد باندې چې کوم پاڅونونه رامنځته کېږي دغه سیمه به د دغه پاڅونونو څخه خوندي پاتې وي. بل دا چې طاهر د بامون د ورور امین او په عباس خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان ته د اوسېدو ځای نه لیده. دا چې دی دا مناسب نه ګڼل چې دی په بغداد کې پاتې سي نو دا یې ښه وګڼله چې د بغداد څخه لیرې سي. او د دې تر څنګ طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض یې ترلاسه کړي. او په دې ترتیب سره بیا طاهر په 208 قمري کال کې یا په 1908 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې یا د ذوالقعدې په میاشت کې د مامون څخه د خراسان د حکومت د مشري فرمان ترلاسه کړي او دی په دې ډول سره د خراسان په سیمه کې واک ته ورسېدي. راځو د طاهر زامن ته. د بغداد د دربار سره د طاهر د زامنو اړیکه د طاهر په پرتله ډېره شوې او د طاهر د مننې سره سم د ده زامنو هر یو عبدالله او طلحه په عراق او همدارنګه په خراسان کې ښه منصبونه ترلاسه کړل. په افغانستان باندې د طاهر زامنو 55 کاله واکمني وکړه خو دغه واک بیا د سفاریانو لخوا په سیستان کې د طاهریانو څخه سفاریانو دغه واک ترلاسه کړي چې بیا وروسته په افغانستان کې د دوی واک او حکومت پراختیا د طاهریانو د دولت د له منځه وړلو لامل وګرځېدي. او د دې کورنۍ وروستنی واکمن یا سړی چې و هغه محمد بن طاهر په 259 کال کې د یعقوب لی سفاري د خوا نیول کېږي او نوموړی بیا په همدغه زندان کې خپله سا باسي او مړ کېږي. ورپسې حکومت دا چې طاهریانو څخه واک سفاریانو ونیوي. راځو اوس د سفاریانو په هکله معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول حکومت دوی درلودې. یعقوب د سفاري حکومت بنسټګر او د همدغه د درې وړونه چې یو یې عمر، علي او طاهر و دوی درې سره د لیس زامن و. پلار یې په سیستان کې د سفاري یا ټټاري په کسب باندې پوخت و. یعنې پلار یې د ټټاري وظیفه درلوده. په همدغه وخت کې بیا دغه کوم حکومت چې د دوی رامنځته کېږي د همدغه عمله بیا د دوی ته د سفاریانو یا ټټاریانو نوم ورکول کېږي او په دغه نامه باندې دوی مشهوره کېږي. یعقوب لی سفاري بیا د عباسي خلافت د خوا د ماتې څخه څه وخت وروسته په 215 هجري قمري کال کې مړ کېږي او د هغه څخه وروسته د ورور عمر د واکمنۍ ډګر ته راننوځي او ډګر د واکمنۍ ډګر ته راځي چې که هر څو دغه عمر د بغداد د حکومت اړیکې په لومړي سر کې څه ناڅه شوې وې او د دې تر څنګ هغه قیمتي ډالۍ چې د خلیفه لخوا ورلېږل شوې وه دغه اړیکې بیا تر ډېر وخت څخه وروسته دغه اړیکه له منځه ولاړه. یعنې تر ډېر وخته پورې دغه اړیکه پاته نه سوه دا ځکه چې عباسي خلافت په اصل کې د سفاریانو سره د زړه مینه نه درلوده او د نوموړی د اطاعت په هکله یې هم شک درلودی. نو همدا و چې بیا په 201 قمري کال کې د بغداد خلیفه د خراسان حاجي انزان تر وغوښتل او د هغوی تر مخه یې دغه اعلان وکړ چې امر لیس سفاري مې د ټولو مقامونو او منصبونو څخه لرې کړي. دغه مسله د یوې خوا د سفاریانو په سیمه کې پاڅونونه رامنځته کړل. یعنی د سفاریانو په ځینو سیمو کې پاڅونونه رامنځته شول. د بلې خوا بیا د سفاریانو کمزوري ته لاره هواره کړه چې دغه سفاري حکومت د کمزوري سره مخامخ سي. په دې ترڅ کې بیا په ماورانه هر کې د سامانیانو واک چې د بغداد د عباسي خلافت د ملاتړ څخه برخمن و. یعنی عباسیانو د دغه واک یا د سامانیانو د واک څخه ملاتړ کوي. د امر سفاری ویره نور هم ډیره کړه. یعنی دغه د سامانیانو واک د لی سفاری ویره ډیره کړله. د ده بیره زیاته سوره نه هم دغه عمله بیا د مقابلې لپاره ځینې امادګیانې ونیولې او په 218 کال کې د دوی په وړاندې دغه واکمنۍ په وړاندې جګړه وکړه. خو بلخ ته نږدې بیا د اسماعیل سامانی د لشکر لخوا دوی ماته وخوړه او امیر اسماعیل سامانی نوموړی بغداد ته د خلیفه متعمد حضور ته ولېږه او هلت بیا د زندانی سو بیا په 298 کال کې دی وجل کیږي. د دغه خورست بیا د سفریانو پاتې خلک په پیړی پاکستان کې وکمنی کوي، یعنی د دمرین څخه خورست ځینې هغه خلک چې د سفریانو په حکومت کې پاتې کیږي هغه خلک یو پیړی پاکستان کې وکمنی کوي. او د دې ورستې مشر د خلف ابن احمد په نامه 304 څخه تر 399 قبل کلونو په منځ کې د سلطان محمد غزنوی لخوا وژل کیږي. او د دې مرګ څخه ورست بیا واک سلطان محمد غزنوی ته رسیږي. راځو د طاهریانو او سفریانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات سره ولولو. په دغه وخت کې زموږ د خلکو اقتصاد اصلي بنسټ چې و هغه کرنه وه، یعنی زموږ د هیواد د خلکو اقتصاد د دغه خلکو اقتصادي حالات پر کرنې باندې ولاړ و. د کرنې کار ته پاملرنه د طاهری مشرانو په خاصه توګه بیا د طاهر د زوی عبدالله د مهمو اقداماتو څخه و، یعنی دغه د دوی په دوره کې کرنې ته ډېره پاملرنه وسوه. او ځکه پر دې سربیره پر دې چې د کښتونه د لمنځه وړلو په برخه کې د خپل عسکرو مخه ونیوله، د کرکیلې د شوالې لپاره ځینې ارزښتناک کارونه هم سرته ورسول چې دا د دې لامل سوه کرنې ته ښه پاملرنه وسي او اقتصاد پر همدغه کرنې باندې ولاړ وسي. عبدالله بن طاهر د اوبو لګولو د سیستم د جوړولو لپاره ځینې مهم کارونه سرته ورسول. زموږ د هیواد مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی بن زها گردیزی هم د هغه د راپور له مخې د خراسان ټول فقها سره راټول کړل او د هغه څخه وغوښتل چې د اوبو د لګولو په برخه کې شرعي موازین وضع کړي. او دوی بیا د کاریز کتاب په نامه یو کتاب ولیکئ چې دغه موضوع زموږ په هیواد کې د ډیرو کاریزونو او د پرمختللو اقتصاد شودن کې دي، یعنې دا ښکاره کوي چې اقتصاد په دغه وخت کې ډیر پرمختګ کړی و. دغه ذکر شوي کاریزونه بیا زیاتره د پردیو یا بهرنیو یرغلګرونو په پایله کې ړنګ سول او د منځه وړاله. همدارنګه عبدالله بن طاهر په توصیو سپارښتنو کې د شهرونو کارګرانو یا کارپوهانو ته د کرنې په حکله سپارښتنې سوي دي. او طلحه بن طاهر هم د کرنې په برخه کې د کرنې په وده کې د خپل ورور د سیاست پلوي و او په پایله کې په اقتصادي برخه کې هم د پام وړ شوالی راغلی او اقتصادي برخه هم پرمختګ وکړي. بېلابېلې میوې او غلې کرل کېدلې. همدارنګه د هرات انګور، بادام او پستې، د سیستان خرما، د بوست زعفران او د بلخ او مروی انار ډیر شهرت درلودې په دغه وخت کې. او زموږ هیواد ته ډیره شتمني برابره کړه. سفاریانو د پاچاهي ډیر وخت په جګړو او همدارنګه د سیمو او ولایتونو د لاسته راوړلو په برخه کې تیر سو. د هیواد د اقتصاد لپاره خاص کارونه ونه کړل. په فرهنګي برخه کې هم ملي ادبیاتو مینوال و او د غوره وګڼل چې فارسی ژبه باید عربي ژبه او ادبیاتو ځای ونیسي. داسې هم ویل کېږي چې یعقوب سفاری د پیغامونو مدیر مسؤول محمد بن وصیف سگزی څخه وغوښتل چې هغه د عربي د ژبې په ځای په فارسي ژبه باندې شعر ولیکي. او د یعقوب په ستاینه کې یو سفاری قصیده هم ولیکله. طاهریانو بیا عربي ژبه منله او د طاهر یو زوی طلحه په خپله د عربي ژبې د نحوي عالم و. او د طاهری اوامرو د ډلې څخه یو څو نور هم د پوهانو او د ادیبانو په ملاتړ سره په دغه برخه کې ډیر مشهوره و. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. دا چې د اسلام په راتګ سره او د اسلام په خپرېدو سره کوم خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته کیږي، د هغو د جملې څخه مو دوه حکومتونه د طاهریانو او همدارنګه د صفویان په هکله وویل. دا چې طاهریان څه ډول واک ته رسیږي، دوی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت لومړنی ټولواکي څوک و، یا لومړنی کس چې د دغه واکمنۍ بنسټ ایږدي هغه څوک و، وروسته په دغه واکمنۍ کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته رسیږي، کوم د پام وړ کارونه سرته رسوي، او په دغه دوره کې زموږ هیواد اقتصادي حالات څه ډول و، په فرهنګ په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل. د دغه ټول موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي او تاسې به دغه شی به اوس موږ ملتیا کړی وي، او د دې تر څنګ په دې هیله چې د دغه لوست د هرې موضوع څخه تاسې ګټه اخیستی وي. درنو زده کوونکو، د اسلامي خپلواک حکومتونو په هکله موږ او تاسې معلومات په همدغه لوست کې لاسته راوړل. تاسې هم د دغه لوست څخه وروسته څو ځلې دغه لوست ځان سره تکرار کړئ، څو ځلې واورئ، تر څو تاسې د دغه موضوع اړوند ښه معلومات لاسته راوړئ او په درس باندې ښه پوهېږئ. نو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې یوه بله نوې موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تر هغه وخته پورې تاسې هڅه وکړئ چې په دغه موضوع باندې ښه پوهېږئ، ځکه زموږ دغه ټول موضوعات یو په بل پورې تړلي دي، هر لوست مخکېنی لوست سره تړلي دي. نو که چېرې د نن ورځې په موضوع باندې تاسو ونه پوهېږئ، راتلونکي لوست کې تاسو ته ځینې موضوعات پېچلي اوسېږي، نو هڅه وکړئ چې تر راتلونکي درس پورې دغه درس ښه ډول زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا یو نوې او د همدغه درس پورې تړلي موضوع تاسو ته وړاندې کوو. تاسې ټول په لوی مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، ښه چلی.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دله مهربانه را پسوچلې نامه سلامونه ونې کې هلمې ونې اترنو سکون کو هله د چرغ او جوړ بیاسته وخت مو تر دې محله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مزون څلورم لوست شرخ لاس وایم. هله د چې د تل په سر تر ورځ هم د لوست راخره نه شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه کټه واخلي. د موضوع د امیر شېر علي خان د دویمې پاچاهي په حق لده چې دوهمې پاچاهي ته څنګه دوهم ځل واري امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د هغه دویمې پاچاهي دوران ته ډول دی. نو راځو خپل درس پیلو. د امیر شېر علي خان دویمه پاچاهي. امیر شېر علي خان په 1918 میلادي کال په پای کې په شوشګاو سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان ترمات څخه وروسته کابل ته داخلي شو او دویم ځل سلطنت ته رسیږي. په تېر لوست کې موږ دا وویل چې امیر شېر علي خان په 1918 کال کې د شوشګاو په سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان دغه دروس قواوې سره یو ځای کې سره مخامخ کیږي او دلته جګړه رامنځته کیږي چې دغه جګړې په پای کې سردار امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د دویم ځل لپاره د سلطنت شروع کیږي کابل ته په داخلي دو سره. نو هغه لمړی خپل مرکزی حکومت ټینګوي او دغه څخه وروسته امیر شېر علي خان چې خپل یو روشن فکر او نوښتګر سړی و، د افغانستان د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی و چې افغانستان ته د نوي تمدن راتګ هم د اروپا د صنعتي انقلاب پیلېږي. او امیر شېر علي خان د مشهور فیلسوف او په سید جمال الدین افغان د لارښوونې په مکې نیول سره د هغه د اصلاحات څخه یا د هغه د لارښوونې څخه په خپل اصلاحاتو کې کار اخیستی او د برتانوي هند څخه هم لیدنه وکړه. په برتانوي هند کې بیا ټکنالوژي او تمدن یو شمېر اصلاحات د امیر شېر علي خان هڅوي او په ځینو کارونو کې هغه دغه اصلاحات چې رامنځته کوي. اول په اداري برخه کې ده چې حکومت یا اجرایه قوه رامنځته کیږي. په دغه وخت کې چې د دغه حکومت یا د دغه اجرایي قوې په راس کې بیا سید نور محمد شاه فشنجي، صدر اعظم سپهسالار حسین علي د دفاع وزیر، او ارسلان خان د بهرني چارو وزیر، عصمت الله خان د داخلي وزیر، حبیب الله خان وردک د مالیه وزیر، محمد حسین خان د خزانو وزیر په دغه
حکومت یې دغه اجرایه قوه کې وټاکل سو. کابینه هم د صدر اعظم تر مشرۍ لاندې جوړه سوه او پر دولتي چارو باندې خبرې او تصمیمونه ونیول سوې. پوځي برخه کې بیا امیر شېر علي خان یو لک کسیزه منظم پوځ یې جوړ کړ. د پوځي زده کړو وروسته بیا هغو ته وسلې ورکول او یونیفورم به هم اغوسته چې په اتو پوځي مرکزونو کې بیا دغه پوځ ځای پر ځای کېدی. په اقتصادي برخه کې بیا د مالداري او کرنې په برخه کې ډېره پاملرنه وسوه، ځینې اصلاحات یې رامنځته کړه. هغه صنایع چې هغه خلکو هغه ته ډېره اړتیا درلوده، صنعتګران یې هڅول کېدل تر څو د هماغه صنایعو کیفیت او کمیت دواړه پورته سي. د فرهنګ په برخه کې عنعنوي ښوونه او روزنه چې مخکې به په جوماتونو کورونو کې ترسره کېده، یعنی یو عصري زده کړې نه وې، هغه مهال ښوونه او روزنه په خلکو کې خلک په جوماتونو او کورونو کې ترسره کول. نو په دغه وخت کې به د ښوونځي په جوړولو سره عصري ښوونې او روزنې باندې بدله سوه، یعنی نور ښوونځي جوړې سولې او تعلیم او ښوونه روزنه به په عصري ډول سره په ښوونځي کې ترسره کېده. ملکی او پوځي ښوونځي هم جوړې سولې. د کابل په بالاحصار کې مطبوعات تاسیس و چې د لومړي ځل لپاره د شمس النهار په نامه جریده په میاشت کې په شپاړسو مخونو دوه وارې چاپېده او ځینې معلومات رسالې او اصولنامې هم په هغه کې چاپېدلې. تر څنګ یې پوستي ټکټ هم چاپ سو. د پوستي خدماتو لپاره هر ځای کې پوستخانې جوړې سولې، هغه فعال سولې. او د امیر شېر علي خان د واخ اصلاحات، د دولتي چارو پر ټینګښت او تر څنګ د اقتصاد په وده باندې ډېره اغیزه درلوده. د خلکو ژوند ته یو زیات تغیرات راوسته د خلکو په ژوند کې. راځو پر افغانستان باندې د انګلیسیانو دویم یرغل ته، چې پر افغانستان باندې انګلیسیان څه ډول دوهم وارې حمله کوي. په هند کې د انګلیسیانو اوږدې خبرې د افغانستان د استازي صدر اعظم سید نور محمد شاه سره کومې خاص پایلې ته ونه رسېدلې. په هند کې چې د انګلیسیانو او د افغانستان د استازي چې صدر اعظم سید نور محمد شاه نومېدی، د دغه ترمنځ کومې خبرې جریان درلودې، دغه خبرې یوې خاصې پایلې ته ونه رسېدل. ځکه انګلیسانو په افغانستان کې پر خپل تلپاتې استازو باندې ټینګار کوي چې دوی استازي په افغانستان کې تلپاتې واوسیږي او همدلته پاتې سي، چې مخکې د امیر شېر علي خان د خواڅخه دغه وړاندیز نه منل سوی او هغه ته اجازه ورنه کړه چې د انګلیسیانو استازي په افغانستان کې پاتې سي. نو یا چې امیر یا همدغه صدر اعظم سید نور محمد شاه هم دغه وړاندیز ونه مني، تر دې چې بیا انګلیسي ځواکونو جلال آباد او کندهار ونیوي او امیر شېر علي خان هم د ناچارۍ څخه د مجبوریت څخه مجبور سو مزار شریف ته ولاړې تر څو هلته د روسانو څخه مرسته وغواړي. او امیر محمد یعقوب خان هم د خپل پلار په ضد باندې د بغاوت له امله چې دوی په زندان کې بندي سوی و، امیر شېر علي خان مزار شریف ته د تګ د مخه د هغه د خلاصون فرمان صادر کړي چې امیر محمد یعقوب خان دې آزاد سي. او دغه فرمان مخکې له دې چې امیر مزار شریف ته ولاړ سي، دغه فرمان صادروي چې وکولای سي د هیواد د چارو سرپرستي هغه په غاړه واخلي. نو دلته دي چې امیر محمد یعقوب خان سلطنت پیلیږي او چارې هغه ته په لاس ورځي، چې شهزاده محمد یعقوب خان د پلار د پاچاهي پر وخت باندې د نیک نوم خاوند او د پلار د دویمې پاچاهي پر تخت باندې بیا د هرات او کندهار په خلاصون کې ډېر مهم رول درلودي. او د افغانستان خلک د هغه په زندان کې دوه سره او د دې ترڅنګ د شهزاده عبدالله د ولیعهد په توګه پر ټاکل کېدو باندې ډېر خوابده او خوشحالي وه، ځکه شهزاده یعقوب خان دوی خوښوي او سردار محمد یعقوب خان هم د زندان تر خلاصېدو څخه وروسته په روحي او عصبي ناروغۍ باندې اخته سوی و. انګلیسیانو هم د افغانستان د نیولو او اشغال لپاره لاس په کار سوي و. نو په دغه وخت کې خلک یو پاچا یا مشر ته اړتیا درلوده تر څو پر هغه باندې راټول او د انګلیس د حملو مخه ونیسي. ځکه نو امیر محمد یعقوب خان په 1899 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې سلطنت ته ورسېدی او د سلطنت د پیل څخه یې ځینې نومیالي وزیران لکه حبیب الله خان، صدر اعظم میرزا محمد خان، د بهرني چارو وزیر داود شاه خان سپه سالار، د انګلیسیانو د یو شمېر اجیران په واسطه تر څارنې لاندې نیول سوي وو. خو محمد په کابل کې د امیر پر ضد باندې فعالیت شروع کړ او غوښتل یې چې افغانستان انګلیسیانو ته تسلیم کړي. کی او د انګلیسانو په مرسته باندې سلطنت ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کندهار حاکم سردار شیر علی خان او د جلال آباد حاکم محمد حسین هم د انګلیسانو سره د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې شي همکاري درلوده. انګلیسانو بیا د افغانانو سره د جګړې څخه بیره درلوده، غوښتل یې چې د امیر سره خبرې وکړي، نو د امیر خسر یا سردار یحیی خان چې هغه د امیر د بند پر وخت باندې کشمیر ته تیښته کړې وه یا کشمیر ته تښتېدلی و، د هندي منشي بختیار سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی او انګلیسانو د دغه دوه مطلبونو سره علاقه درلوده. یو د درې ګونو لارو کنټرول، یعنی کورام، بولان، خیبر، چې دغه درې لارې د دوی په کنټرول کې ورسي، او بله دا چې د افغانستان پر بهرني سیاست باندې نفوذ او اغیزه ولري. هندي منشي بختیار او امیر ته نږدې ځینې سردارانو امیر دې ته مجبوره کړي چې د تړون د لاسلیک لپاره ګندمک ته سفر وکړي، او په 1399 میلادي کال کې د ګندمک شرمورکې معاهده د انګلیس استازي لیو کیوناري او امیر محمد یعقوب خان ترمنځ دغه تړون امضا سو، او د دې معاهدې پر بنسټ باندې کورام له ډي کوتل څخه بیا تر خیبر درې پورې، سیالکوټ او ځینې نور ځایونه د برطانوي هند برخه وګرځېدل، او د انګلیس استازي هم د افغانستان په مهمو شهرونو کې سره ځای پر ځای شول. انګلیسي استازي کیوناري هم د خپلو ساتونکو سره کابل ته راغلي. د کابل خلک یو ځل بیا په هیواد کې د پردي لاسوهنه ولیده، چې مثلا انګلیسیان لاسوهنه درلوده په دغه هیواد کې، او د انګلیسیانو پر ضد باندې پاڅون دوی خپله دیني او ملي فرضیه وګڼله. په ولسي بڼه یې د کیوناري پر کوربه باندې حمله وکړه او هغه یې ووژي. یو ځل بیا د انګلیسیانو د مخکلي سیاست پالیسي فورورډ د ناکامۍ سره په افغانستان کې مخامخ شول. د مجاهدینو او مبارزینو مشرانو لکه محمد خان وردک، ولادین محمد بش قالب او صاحب جان ترقی، سردار محمد ایوب خان او محمد عثمان خان هم په نورو سیمو کې د انګلیسیانو پر ضد باندې حملې شروع کړې. دغه مشهور جګړو څخه یو هم په کندهار کې د بیوان جګړه وه، چې د امیر شېر علي خان د زوی سردار غازی محمد ایوب خان په قرباني سره په 1399 میلادي کال کې د جولای پر 15 نیټه په هغه کې انګلیسیانو د بیوان په دشته کې ډېره سخته ماته وخوړه او درانه تلفات هغه ولیدل، چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د افغانانو د ویاړ او د انګلیسیانو د شرمندګۍ په نامه دغه جګړه ثبت شوې. په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې افغاني پیغلو او ښځو په ټولو ټولنیزو چارو کې د نارینه سره سم ونډه درلوده، یعنی په ټول د افغانستان په تاریخ کې د افغاني ښځو او افغاني نجونو په ټولنیزو چارو کې د نارینه سره یو ځای په دغه چارو کې ونډه اخیستې ده او ډېر مهم رول یې لوبولی دی. لکه څرنګه چې د ځوانې ملالۍ مشهور حماسه چې هغه د میوند په جګړه کې د پام وړ ګډون درلودی، په لالا بیوندی په دغه جګړه کې حاضر وکړه چې د جګړې په میدان کې افغان بیرغ لرونکي، یعنی د هغه کس په لاس کې چې د افغانستان بیرغ و، کله چې هغه په شهادت باندې ورسېدی نو ملي بیرغ یې په لاس کې ونیوی او نه یې پرېښودی چې د غازیانو روحیه ضعیفه سي. نو په دغه وخت کې ملالۍ میوندي په ډېر لوړ اواز سره د جګړې په میدان کې وویل چې د غازیانو جنګي روحیه یې ډېره پیاوړې کړه، او هغو ته یې نور هم د جنګ کولو روحیه ورکړه. جګړې هم شدت پیدا کړې، په پایله کې مجاهدین بریالي شول، چې ملالۍ میوندي د څو بیتونو په ویلو سره دغه غازیان روحیه ورکړه. مثلا د هغه یو بیت، خیال به د یار په ویډیو کې شدم چې شلکی باغ کې ګل ګلاب وشر به ویده، کپا به یوان کې شهید نسوې، خدای جلاله به رنگی تدې ساتله. د هغه څو بیته و چې ملالۍ میوندي په همدغه وخت کې کله چې بیرغ لرونکي افغان شهید کیږي، دغه بیرغ ملالۍ میوندي په لاس کې نیسي، او دغه څو بیتې دا وایي چې دغه بیت په اورېدو سره غازیان ډېره د جنګ کولو یو شدید روحیه پیدا کوي، پیاوړې کیږي، او جګړه شدت پیدا کوي چې په پایله کې مجاهدین بریالي کیږي او مقابل طرف ماته خوري. د دې ترڅنګ په کابل کې هم د انګلیسیانو ځواکونه د شیرپور په قرارګاه کې دوی محاصره کړل، تر هغه چې سردار عبدالرحمن خان د بخارا څخه چاریکار ته راورسېدی او انګلیسان په ډېر سخت حالت کې و. دغه مهال سردار عبدالرحمن خان هم د خپل سلطنت اعلان وکړ، انګلیسانو د مجبوریت د مخې د امیر محمد د امیر عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپېژندی او انګلیسي جنرال رابرټس هم کابل یې د امیر عبدالرحمن خان لپاره پرېښودی او د دویم ځل لپاره په افغانستان کې یو مرکزي دولت جوړ شو. نو په دې توګه انګلیسیانو ماته وخوړه، د افغانستان څخه ووتل. هغه کوم انګلیسي استازي چې دوی د تلپاتې لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای کړي و، تر څو دوی د تل لپاره په افغانستان کې واوسېږي، هغوی د افغانستان وزي او کابل امیر عبدالرحمن خان ته پرېږدي او په افغانستان کې د یو ځل بیا یو مرکزي دولت جوړیږي. تو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاور به موږ زده لیوي او ورڅخه ګټه به واخیستې وي. تر نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلل کې درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
زید تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زموږ میلمه دی. مدقیق صاحب پسرلی شونو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خړلای شي څه باید وکړي؟
شیبا صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره رازونیږي، په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوای سي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورچا او زرکونچا لپاره فصل لرو، او د فصل په لکه نورو ملکونو په رقم نه ده چې هر وخت غوړې نیال کېنی، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولی نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو، که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان دی وی ګلدانې لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکي، او کوای سي په غټه کسه باندې نیالګي کینوي، دا لومړی کار ده چې خلک یې کولای سي، او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کینول نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کینو او د لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کینو ولا هغه په ثمر ورسو، ده اوله خبر ده. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خزلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي. یو هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي، هغه خپله تجزیه کیږي. له دغه نه څنګه کولی شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپېریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپېریال ته ګټه رسوي، دا په خوره باندې بدلېږي، په خاوره ته.
وبخښه، ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیواناتو پارو نه ده، موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي، دغه ته خلک په جذبانۍ په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولی شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي؟ چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولی شي دغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیواناتو فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کوي خلک، او بیرته د دې له ایرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بندېږي. هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو، زموږ خلک دومره پوهاوی لري، له هغو نه استفاده کوي. ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې چې بهترین کار کولی شو د کال سر به په دې وخت کې د پلاستیک نه کمه استفاده وکړو.
مدخل صاحب وبخشه، پلاستیک ته براشم، د دې عضوي مواد چې تاسو یا پر لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا داس شان کنه، دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوره، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زباله بیلې کړو. موږ اکثر هیوادوال دغه زباله ټول په یو کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو کوټي هم پراته، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته. دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو، او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، کچیر اویلۍ ولرو او اویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، د بوی هم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کیږي. بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه کني، حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنی وبخښي، لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دي. دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، دې کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بالاخره موږ کوی شو که چیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو، دا بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه خو ډېر ښه حاصل دی راتلي.
او وبخښئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلندمنزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یوه آزاده ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خاطر کوای شي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دته ژوند کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي. له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای شي، په تناسب د دې چې یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې یو وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي. په دې نه چې دغه
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي، یعنی مالي ګټه، ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي. بله،
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود، په کابل ښار کې یو ځای اوسې، هلته به د حیواناتو ذبح کول، لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه ښه سړي یعنی د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپېریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړ، د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو، دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته د بخورا باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ترې راووت، خو وروسته له شپږو میاشتو د سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغې کورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي ده، فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده.
اوس که پلاستیک ته راشو، په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره شیبر صاحب دنیا به پرېږدو. زه سې خپله تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په کندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي ته فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچوي په د خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوشش اکثره سي وګوري دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دنوي، نو ویالې ته سیده ولوېده، دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندېږي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار، ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شیانو ته چېرې زموږ هېوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شماله هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدقیق صاحب، مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
ولې دا ټول دغه پلاستیک په مجموع کې دا په هغه موادو کې حسابېږي چې دته ریسایکل وایي، یعنی ری یوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هېوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی سي، خو موږ دا کار نه کوو. دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک همداسې کوی، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې له چاپېریال نه. نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا پیوسي کې کېږي، دا خلک یې اخلي، دا خلک یې ټولوي، ترې بالاخره یې وړي بدنه، دا بیا ویلې کوي، له دنه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه، دا د کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتیان فرزند د پیپسي و د نورو قوتیانو ډبیان، له دغو سره باید څوک چې څوک ښار پاک وساتي.
ورې دغه مواد دغه غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په دې نه هم بیا استفاده کېږي، ولې که چیرې مدیریت سي. دا فقط د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کېږي. که چیرې تاسې دغه خالي قوتیان کاغذي وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي، دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او هغه خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت د کابل په ښاروالي کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کول او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد بیا ښار ټولول. خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه، له عادي خلکو نه، فقیر بې بازاره خلک سي، دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چېرې اوس چون د کال سر ده، په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یوه تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطحه، د یوه بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له نور تخلید وکړي او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه.
دا بهترینه لار ده چې بر صاحب ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې، ما که متوجه وې، ما حتی د کور په ساتنه باندې دا خبره وکړه. داسې که چېرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت باید د محلې مدیریت وي. بالاخره دا په غټ تصویر کې چې به وګورو، ټول ښار د موږ صفا کېږي، پاکېږي، خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي. او بالاخره که چېرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي، خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه د مدیریت کړي. په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده.
دغه اتل یو ته ګوري، بل ته ګوري. مثلا یوه کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او نارې وهي چې پلاستیکي چپلکې ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار هلک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دی، پیسې مه ترې اخلي. فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړې وي؟
دا بهترین کار ده، او دا کار د شیبر سره په مخکې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و، خلکو دا کار کوو. چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل، دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو هغه کوم مناسبه استفاده کېده. دغه خلکو به دا بېرته خرڅول، دوی ته ښه منبعد عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په بهو منطقو کې کېږي که نه، خو دا ډېر زیات کومک په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره. نو دا بهترینه لار ده، او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوو، دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپېریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا دوی خپل ځان لپاره یې کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلېږي، په مجموع کې به چاپېریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست و هغه یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده. دا ټول کارونه اړین دي، باید ملکي خلک.
یو بل موضوع په شهرونو کې د دې له خاطره چې بیا هم همدغه پلاستیک او همدغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي، اوس خو د اقلیمي بدلونونو له خاطره یو نیم وخت بې وخته تیز بارانونه وري، بیا یې دا اوبه بندې کړي وي، بیا دا اوبه په سرک باندې راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه ستونزه دا ده، تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه ستونزه چې ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار داسې کوي، ولې دا په خط کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه، د دې ټول څه ورسې عمده عامل سی وی ګوري هغه ویلې ته ورسې دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کورې کور کې تا ترې کړې بل ترې کړې ده بالاخره په بیروي شکل باندې غیر مسؤولانه شکل باندې دا موږ کوڅې ته اچولې ده بالاخره شمال وړې ده ویالې بندې او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول کابل خاجان دی دغه خاطر خو او سیدون کې بیا غستونځي سره مخ لسیلاري بنديږي نو خبره مې دا کوله چې کچیر د سوبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د خوالي لپاره موږ د مسولیت په ګډه باندې ومنو کده نارینه دي که خزینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث مسولیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفایي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفایي خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کړي او دا چیرې د کار وشي په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر بي وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره د یو ژور ځای جوړ کړی وو چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه دی چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده.
دا مهم او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا راروان دا ستونزه راروانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي. د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نه سي کولی، دا د موټرو مینځل دې کم کړي او بیا سي که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبو ضایع نه سي او بالاخره د اوبو تصفیه کی په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کیږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، د اوبو بیرته تصفیه کیږي، له دې نه بیا استفاده کیږي. خو دغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي او څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پریمینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ورخوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې په یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بېلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او یا غرمه او بور کوي چې المر وي هغه بیرته تبخیر
کوي غرمه ورکی سیال ته تبخیر بیا زیاتیږي د دې په ځای چې او بوت د باد جذب یا خاورې جذب یا هغه تبخیری کی به خو دا مختلف لارې دي چې موږ یې وادول کولای شي خصوصا خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کیږي چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې سي اوبو نه استفاده وکړو خو دله ته توجه نه کوي یا اکثره ځای تاسې ورسئ دا د اوبو نلکي سي دي دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي فکر کوئ که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه توی سي دي ونل نه دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کړي
څومره اوبه ضایع کړي
دا ډېر زیات هغه ده خصوصا مثلا که چېرې موږ تاسې سروزان مینځو اکثره خلک داسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي دې نه لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته د موږ له لاسه ورکوو یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کي بس د اوبو پایپ ورته نیولی بس مینځي یې نو هغه سې وچ سي بېرته هماغه سې کېږي د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو ګرد ډېر زیات لرو شنې سایې کمې لرو یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي چې بار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي
متحقق صاحب په ژمی کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چېرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم نورو ښارو کې خلکو ټول اویلۍ کانکریټ کړي سمټ کړي دي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه بیا ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلۍ ډېره زیاته کانکریټ وه او نو هغه
کمال دی
د مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه چې تا وویې دی که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوسي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دم نه وي قطر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعبه اوبه که چېرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطحه د مځکې لاندې دا راپورته کیږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر اویلۍ دغومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت د خپل وبولي سره په دې کې بې له دېنه سه مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زور کوي کې دا په زور نه کوي. دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي، دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره. سیمې پکې همدا کار ده چې که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چیرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو کې خپله هم کولی شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر په مجموع کې، که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي، بیا سی بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. کنه خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چېرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسئ؟